السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږه مخکې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم طاهر روشان هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې 45 دقیقې تاسو ته موسیقي خپرو، خو لومړی 15 دقیقې راپورونو خبرونو ته ځانګړې دي. په مهمو راپورونو کې اوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کړی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی تمه ده. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دوی پرون د ولسمشر په حضور کې لوړه وکړه. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځوره لوبو درېمه سیالي کوي، او امریکایي سناتوران په سپینې ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. پوره خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوي ګمارل شوي کمشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه هم وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
خب به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری و رئیس جمهور قرار است که در نخستین جلسه کار
روید. ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چر د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشان پکې شامل دي ټاکل کیږي، او بیا وروسته پر کاري لومړیتوبونو بحث کوي. دغه نوی کمشنران د ولسمشر اشرف غنی له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عزل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي وو، دوله سنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیونونو د غړو په توګه معرفي شول. دوی د دوشمې پر سپارګ باندې کې لوړ وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. لارکس څخه خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل، او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو، د کابل پروسې، د راتلونکي بحث، سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ. اعلامیه زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځوره لوبو درېمه سیالي سره کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دهرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته بشپړ چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه پنځوره سیالۍ کې یو ښه دستاوردو لري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندوستان کې په دهرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میاشتې. دا غي د فارم پر آمدګی نیول شوی ده.
افغانستان په هند کې د دې پنځوره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه دوی کړې دي. یوې افغان لوبډلې ګټلې او بلې د ورخت له کبله به نتیجې پای ته رسیدلې. امریکایي سناتوران په سپینې ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات اوریدل. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه اورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي په حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا او وژل شو. خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې هم ژوند کاوه. د سعودي حکومت د خاشقجي په قتل کې د ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل رد کړل، خو نړیواله ټولنې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکېل بلل. د امریکا د کانګرس غړیو سپینې ماڼۍ ته سپارښتنه کړې وه چې د خاشقجي د وژنې د قضیې په رابطه پلټنه وکړي، خو سپینې ماڼۍ تیره میاشت په دې اړه کانګرس ته رپورټ ورکولو ډډه وکړه. چین با دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9% زیات کړی. د بودیجې په اړه د یو نوی راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 1.1 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور شوی. د چین په دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه دا هیواد خپل وسلوال پوز مدرنیزه کوي او په خفاش جنګي جټ الوتکو تحت البحریو او سټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1.5% ښکته پورته ځي. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره د دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی. تر دې دمخه تهران د هالند د سفارت دو ډیپلوماتان له ایران ویستي وو. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې تیره میاشتې په حق کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی الاصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دا تور رد کړ. او د امریکا استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر د دوشنبې په ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. جرالډ نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون ویلي دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو پترس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد د دغه هڅو پر یوالي ټینګار کوي. سرګی لاوروف د دوشمې پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوهې کې خبريالانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټه وريدي. دا سرګندونی داسې مال شوې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشمې پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهراو نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дэвэй, да Афганистан да сули лапара да Вашингтон зангрэй асазай Залмай Халилзад зма ла марастиал сара вақт па вақт муназами ли дэни лари. Дуи ши ари ки жури кириди. Зма па назар дай у гатавар кардай чи па маснуи джавал да сиалай да хацу пар зай Халилзали хам жаги си. Зака дуара, хам Русия ау хам да Америка Матахида айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да сули мили مذاکراتو په پیلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي وو چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ ماڼۍ د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه یې له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني ښودلې ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلی دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلی لوروف سره تر لیدو وروسته خبريالانو ته وویل چې سوله په جګړې او زور نه سیراتلای. تموا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تېرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غوښتاست. اوس هم حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوحه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې ده دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلې ده، تر اوسه پرې پر زغرده خبرې نه شي کېدی. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو ځوانانو ورختای ته چې ولیدلی شي نو ښکاري چې د دوحې خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلی ده چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یو یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي، او دوهمه مسله د تېرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلی ده چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هېڅکله نه ده. د ښځو او نارینهو په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هېڅکله هم نه تړلې کېږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلی ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د دیرشو میلیونو افغانانو له سره د جګړې او مرګونو سوری لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هېواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هېواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلی ده چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه کې د وسنې نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت در رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملي ارمن ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکه د خورا زیات اهمیت وړ بللی او لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغانستان له تېرو 30 کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو 5م پړاو روان دی. افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
د روسي ولسمشر له INF یا د اټومي وسلو د کنټرول تړون سره مشارکت وځنډو. دا اقدام روس له هغه وشو چې امریکا له دې وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې. د غوډوړ هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړو هیوادونو د منځني وټن ویشتونکو د غونډیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنگتن دواړه یو بل د همدغه تړون په سرغړونه تورنوي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت جوړ کړی او تر هغه وروسته به د موسیقي پروګرام خپور شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. د هغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغو وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1988 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې